د مشال ریډیو په یو بل خبرونه کې ستړي مشه په پیښور کې د سهار لاس پدې شو د لاسونه تر یو لسو بجو په دې خبرونه کې امزه بنور شاس تاسو قربې مو تم لرم چې ورځ به مو نیک مرتبه د دې خبرونه کې درته د قبایلی سیمو خبر پښتونخوا پاکستان او افغانستان ریپورټونه وړاندې کوو نړیوال ریپورټونه هم اورېدلی شئ او په آخري برخه کې یې تاندې هیلې هفتوار خبرونه واورئ خو په سر کې د دې ساعت خبرونه چې زموږ همکاره فرخنده صدی وړاندې کوي
د منځنۍ کورمې خلک نن په درې مورز هم د پیښور پرس کلب مخې ته د خپل غوښتنو لپاره احتجاج کوي. د امریکایي ولسمشر مرستیالي لیزا کارټس په اسلام آباد کې د داخله چارو وفاقي وزیر احسن اقبال سره په دوه اړخیزو مسلو خبرې کړې دي او ملګرو ملتونو د شام په محاصره شوي غوطه سیمه کې په پوځي عملیاتو کې د 500 ساعتو د وقفې د غځولو غوښتنه کړې ده. د خبرونو تفصیل د منځنۍ کورمې خلک نن په درې مورز هم د خپل غوښتنو لپاره احتجاج کوي. دوی د پوځي عملیاتو پر مهال د ړنګو شوو کورونو په سروې کې د شاملولو د کډوالو سره مالی مرستې د سکولونو او روغتونونو جوړولو دا شان د شناختي کارډ سهولت ورکولو غوښتنه کوي. د منځنۍ کورمې تر 300 زیات کسان د اتوار په مازیګر په ګاډو کې پیښور ته ورسېدل او له رسېدو سره سم یې د پیښور پرس کلب مخې ته خپل احتجاج پیل کړ. ته دغه احتجاج یو منتظم او مشر عبدالخالق پټان نن سهار مشال ریډیو ته وویل د خپلو غوښتنو پوره کېدو پورې به احتجاج جاری ساتي.
ویګا ایمون سوم آی ڈی پی متفیرین دی هغه مسخوتان باران په وجود هم پاتېره کړل د کور مینه هم ګاډی روانې چې موږ سره شرکت لپاره چې ویګا هم بچیت شو دی موږ کوم سنیټر صاحب وو یا د موږ کوم لاین آرډر سکی سی ایف پی ټول هغه سره موږ مذاکرات کې کامیاب را نه بللو او نن به موږ مشوره کوو سیاره کوم سبا 11 بجې ان شاء الله چې موږ مطالبات نشو منله سبا 11 بجې امید دي چې موږ ګورنر هاوس مخې طرف ته پیشګدمی وکړو.
احتجاج کوونکي د هموای په کورمه کې د لارو د بندېدو له وجې په تګ راتګ کې سخت مشکلات لري. دوی غوښتنه کوي چې په 2012 کال کې بیکوره شوي خپل سیمو ته ستانه شول خو حکومت لا هم د دوی د کورونو جوړولو او د معاوضو یا تاوان ورکولو وعده نه دی پوره کړی. د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ وای په افغانستان کې د مشت وزیرستان او کډوالو د ستنېدو دویم پړاو کې د ګل د ورځې پیل شو چې په کې شپږ سلویخ کورنۍ خپل سیمو ته ستنې شوې. کامران اپریدي تېره ورځ له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل د دوی هدف هر ورځ 500 کورنۍ ستنول دي خو دا شمېره به له وخت سره زیاتوي او ټولې 3309 کورنۍ به په دې مرحله کې راستنوي. د امریکایي ولسمشر مرستیاله تیر ورځ اسلام آباد ته رسیدلې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل تیر ورځ په یو ټویټ کې ویلي لیزا کارټس د بهرنیو چارو وزارت سیکرټري تهمینه جنجوا سره په اسلام آباد کې لیدلې دي. پاکستانی مطبوعات لیکي هغې د داخله چارو وفاقي وزیر احسن اقبال سره هم لیدلي او په دوه اړخیزو مسلو او د دواړو هیوادونو پر اړیکو یې خبرې کړې دي. د امریکا د قومي امنیت د جنوبي او منځنۍ ایشیا څانګې مشره لیزا کارټس په داسې وخت پاکستان ته تللی چې د فاینانشل اکشن ټاسک فورس نومې نړیوالې ادارې پاکستان ته د راتلونکي جون میاشت پورې وخت ورکړی چې د هغه هیواد پر خاوره د فعالو ترهګرو ډلو د مالی مرستو بندولو په هدف یو کوټلی پلان مخته راوړي. په کوهاټ کې وجل شوی د طب زده کوونکي آسمارانی کورنۍ له پیښور های کورټ نه غوښتنه کړې ده چې دغه مقدمه د پیښور ته منتقل کړي. د هغې پلار غلام دستګیر خان تیر ماښام مشال ریډیو ته وویل د سیاسي فشار او امنیتي ستونزو له وجې دغه غوښتنه کړې ده.
موږ جی هر طرف نه د دې دباو محسوسو هر طرف نه زما بچي مخته تعلیم کوي دوه درې کسان هلته کې ملګري وو چې ما بچو ته مختشي ملګرو نه سپوس کړی ده چې زده اصل چیرته کې دی نو ما بچي اوس الله کالج پیپرې خرابې شوې.
آسمارانی د جنوري پر 20مه یو تن لرشته نه په انکار کولو وجلو بیا بهر هیواد تښتیدلی چې د نیولو لپاره نړیوالو پولیسو یا انټرپول ته سور وارنټ هم جاری شوی دی. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. ټاکل شوی د کابل پروسې دوه مغونډه سبا په کابل کې ترسره شي. سولې ته د رسیدو سرنګوالي او ترګرې پر وړاندې د مبارزې کې د عملی همکاري ترلاسه کول د دې غونډې اصلي ایجنډا ده. د کابل کانفرنس ته جوړېدو په اړه د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې پوره پلان تیار دی او په همدې غونډه کې به افغان حکومت نړیوالو ته وړاندې کړي. ملګرو ملتونو د شام په محاصره شوي غوطه سیمه کې په پوځي عملیاتو کې د 500 ساعتو د وقفې د غځولو غوښتنه کړې ده. په دغه سیمه کې اروپایي اتحادیې، روس، ایران او ترکیه ته ویلي چې د ملګرو ملتونو د اوربند آرډر دی په پوره ډول عملي کړي. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجارک تېره ورځ ویلي په جنگ کې د 1 ساعت دمې نه لرنو نه 15 ساعته دمخه ده، خو دوی به غواړي چې د یو بل خلاف د کاروایو ختمېدل وغځېږي. د روس خبري ایجنسیانې وایي دغه هیواد د دفاع وزیر سرګی شوګر تېره ورځ ویلي روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د سهار له 9 نه تر ماسپښین 2 بجو پورې د بشري مرستو د دمې امر کړی دی. هغه دا هم ویلي دوی به په غوطه کې د بشري مرستو یوه لاره هم پرانیزي چې ولسي خلکو ته به د دغه لارې د سیمې نه د وتلو اجازت وي. سناس 200 کسانو د چک جمهوریت په مرکز پرا کې د ترکی په خواست نیول شوي شامی نجات کورد مشر د گرفتارولو خلاف مظاهره کړې ده. صالح مسلم چې د کورد د یو لوی ګوند ډیموکراتیک یونین پخوانی مرستیال مشر دی، د ترکی لخوا انټرپول ته د نوټس په لیږلو سره د فبروري په 16مه په پراګ کې ونیول شو. په دغه مظاهره کې چې تیره ورځ په پراګ کې د داخله او انصاف وزارتونو مخې ته شوې ده، 2 کسان نیول شوي هم دي. ترکی چارواکو تیره ورځ ویلي دوی د چک جمهوریت چارواکو ته اسناد لیږلي وو چې پکې د صالح مسلم د دغه هیواد نه د وستلو رسمي خواست شوی وو. د ترکی مرستیال وزیر اعظم کر بوزداګ ویلی صالح مسلم با د پراګ یو عدالت ته وړاندې کیږي. نن سهار با د پراګ یو عدالت هغه د وړاندې بند او یا خوشی کېدو په اړه فیصله کوي. دا خبرونه
د مشال ریډیو په خبرونو کې مولا فرخنده صد د دې سات خبرونه واوریدل. په روانه غړی کې را سره اوسئ چې په دغه موضوعاتو تفصیل واوري. په پیښور کې د منځنۍ کورمې د خلکو احتجاجي ناسته نن په دریمه ورځ هم دوام لري. په دې کې برخه اخیستونکي لیلا شانواز وویل
چونګې دا 5 پوائنټس دي نو دا دی وو ډیمانډ چې او په دې کې برتي کندینو هغه د زنانو حواله سره شامل شي.
د خیبر ایجنسۍ نه د سینټ غړی حاجي مومن خان افریدی وایي هیله من دی چې د سینټ په راتلونکي غونډه کې به قبایلي سیمو ته د اعلی عدالتونو بل وغځول شي.
انشاءالله موږ ته پوره امید یو د دې نه چې دا به منظور شي او عوام د دې په حق کې ډېر خوشحاله دي. د دې خوشحالۍ اظهار یې کړی دی چې موږ د هایکورټ او د سپریم کورټ رسۍ نرو.
اسلام آباد ته د امریکایي ولسمشر نائب مرستیال د سفر پر مهال د پاکستاني چارواکو سره لیدکاتې کړې دي. یو شمېر نور کورنۍ، سیمه ییز او نړیوال رپورټونه لرو او د دې غړي په دویمه نیمایي کې تاندې هیلې خبرونه کې به د ښځو د حقونو او پرمختګ لپاره کارکوونکي ادارې له یوې مشرې واورئ.
څنګه وایي چې څومره ستاسو زموږ وي او هنر به د اغې وي او اغې به خپل لاس ګټه په خپل کولی شي.
د دې هر څاورې دوه لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسه. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو یې د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. راځو د دې غړی اولنې موضوع ته. په خبرونو کې مو اوریدل چې د پیښور پریس کلب مخې ته د منځنۍ کورمې د مظاهرینو احتجاجي ناسته نن په دریمه ورځ هم جاری ده. د مظاهرین 15 غوښتنې لري. وایي چې تر څو یې غوښتنې منلې شوې نه وي تر هغې به احتجاج جاری ساتي او ممکنه ده چې سبا له د گورنر هاوس مخې ته کېني. په دې اړه نور تفصیل درته داود خټک درکوي.
د پیښور پریس کلب مخې ته د منځنۍ کورمې ایجنسۍ د خلکو احتجاجي ناسته نن په دریمه ورځ هم دوام لري. دوی له حکومت 15 غوښتنې لري چې پکې د پوځي عملیاتو پر مهال د ورانو شویو کورونو معاوضه، له کډوالو سره مالی مرستې، په دغه سیمه کې اوسیدونکي د خیبر ایجنسۍ د خلکو همدغلته اندراج او مرستې ورکول، د شناختي کارډونو جوړولو سهولت او یادې سیمې ته ترقیاتي فنډ ورکول شامل دي. د دې احتجاج کوونکو یو منتظم او مشر عبدالخالق پټان تیر ورځ په دې اړه مشال ریډیو ته ویل تر اغه بناست وی چې غوښتنې اومنل شي. نو موړي زیاته کړه
چې کورم اسسټنت پولیټیکل ایجنټ سنټرل کورم او دینه رایمو ځنا معزز مشرانو سره هم د پېښور تر غلې دي او هم یو کوشش کړو چې را د تاسو کوم مسالې د مو تاسو حل ځنې مسالې فیرټن کې هم ورسلې و بهر حال آغا مسالے چکمی وی دڑی جیبے میں او دی پی اے سائن تو امود گورنر
طرف مکمل په افسر ګورنر سره موجود نه دی. دی وژنه مو هغه سره کوم مذاکرات پرسنل سیکریټری د ګورنر سره وشول، هغه هم ناکام شول. په واجی وی سره ول څه تاسو دنه ساتم کو مو تر سره ګورنر سره میټینګ پیچ ته مو تر څو پر سمو تخپل هغه شور پی نه ملو شور پی متفق
د منځنۍ کرم ایجنسی دغه احتجاجي ناست کی میرمنو هم ګډون کړي دي چې پکې برخه اخیستونکي او د تکړه قبایلی خويندو د اتحادی غړي لیلا شانواز ویل دوی د دې پرلت حمایت کوي، خو پکې د خزو لپاره ځانګړي غوښتنې هم شامل ول غواړي.
چونګې دا 15 پوینټس دي نو دا دي وو ډیمانډ شي او په دې کې د وچ کندینو هغه د زنانو حواله سره شامل شي. نو دې د چکما پرلت ته نو دې د پروس موږ کوشش کوو موږ غدو پوینټس کې موږ د کې شامل ول غواړو زنانو طرف نه. نو هغه دې ته موږ تجویز ورکو او هغه به دې شامل کړي. نو ان شاء الله سبا پورې به دې خپل نوی ډرافټ وباسي. یو خو د زنانو د تعلیم حواله سره، بل د زنانو د صحت حوالے سره، بل څه کم نه زنانو د پاره داسې مواقع چاغي ته کور نه سباندې ګټه ورټه کولی. نو موږ دې دریو دغه باندې سوچ کوو خو موږ لا فائنل ډیسیژن پې نه دی راغلی.
بلخوا عبدالخالق پټان وایي دی په پام کې لري چې که غوښتنې نه منل کیږي نو دی به د گورنر هاوس مهتا په احتجاج کینی.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د افغانستان نه د وزیرستاني کډوالو د واپسې دویمه مرحله روانه ده. د شمالي وزیرستان پولیټیکل چارواکي وایي پرون شپږ سلويخت کورنۍ واپس شوي او په دې مرحله کې به څه د پاسه 3300 کورنۍ خپل سیمو ته ستنوي. د چارواکو په وینا په اوله مرحله کې هم څه باندې 3000 کورنۍ ستنې شوې دي. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې.
د شمالي وزیرستان پولیټیکل چارواکي وایي د افغانستان له خوست ولایت د وزیرستاني کډوالو د واپسې سلسله نن په دویم ورځ هم دوام لري. د چارواکو په وینا پرون د ګل په ورځ شپږ سلويخ کورنۍ خپل هیواد ته ستنې شوې چې د بنو بکاخیلو کډوالو کیمپ کې د اندراج وروسته باغ پر کورونو ته استول کیږي. چارواکي زیاتوي چې په دې لړۍ کې به هر ورځ خواوشا 50 کورنۍ ستنول کیږي. د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی ویلي چې له افغانستانه د وزیرستاني کډوالو د واپسې په دې دویمه مرحله کې به څه د پاسه 3300 کورنۍ خپل سیمو ته ستنول کیږي. په اوله مرحله کې هم څه باندې 3000 کورنۍ ستنې کړل شوې دي. کامران خان افریدی هم داراز ویلي چې په افغانستان کې مېشت غیر رجستر شوی وزیرستاني کډوال به هم په دې موده کې رجستر کوي. نوموړي زیاته کړه
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی تاسو په ریپورت کې واوریدل چې د شمالي وزیرستان د کډوالو افغانستان نه واپسی دوام لري او په دغه واپسی کې پرون یعنی اوله ورځ باندې شپږ سلويخ کورنۍ استنی شوې دي. هلته د پاکستان په سینټ کې د قبایلي سیمو نمایندګان وایي یا د سیمو ته د سپریم کورټ او پیښور های کورټ واک غزولو بیل به د سینټ په راتلونکي غونډه کې منظور شي. دغه بیل 13 میاشت قومي اسمبلی منظور کړي او د سینټ له منظورۍ پس د ولسمشر له لاسلیک سره به د قانون برخه شي. په دې حق له تفصیل درته د ریپورت کې وړاندې کوو.
د پاکستان په سینټ کې د قبایلي سیمو نمائندگان وای یا د سیمو ته د اعلی عدالتونو د واک غزولو بیل د سینټ پر روانه غونډه کې بحث تا وړاندې نشو ځکه چې په غونډه کې د بحث لپاره د سینټرانو ضروري شمیر پوره نه وو او ځینې قبایلي سینټران هم غونډې ته نه ورغلي. د کورم ایجنسی نه د سینټ غړي سجاد حسین اتوري نه مپختلی چې د یاد بیل په اړه قبایلي سینټران متفق دي او کسنګا
یاره جی په متفق خو داسې خو نه دی لکه میله جوله ردعمل شته ونه کنه چا ته حفاظتي کې دوی ونه ته حفاظتي ښکلې نه راځي میٹنگ کیا چوک نہ رہے باقی مو پردن پردن میٹنگ جو خل کو سلا اگر کہ نہ روک لو کورم نہ پر کی پارلیمنٹ ان رضی نہ نہ اصل کی مسئلہ دار ہے دلتے الیکشن روان سی دی سینٹ الیکشن کی گی نہ سینٹ الیکشن وجنا دشے لگ پرلونگ.
بلخوا د خیبر ایجنسی نه د سینټ غړی حاجی مومن خان افریده هیلمند چې د سینټ پر راتلونکو غونډه کې با قبایلی سیمو ته د اعلی عدالتونو واک غزولو بیل منصور شي.
ان شاء الله موږ کو پوره امید یو دي نه چې دا به منظور شي او هم د دې په حق کې ډیر خوشاله دي او د دې خوشاله اظهار کړه چې موږ د های کورټ او د سپریم کورټ رسېنه لرو. په دې کې موږ دا نه پورو چې دې کې داسې مخالفت شوی ټول پاتې چې څومره یې ځکه چې موجوده کوم حکومت ته اغیم دا تسلیم کړی دی هغه پس کړی دی او په سند کې چې څومره پاتې دي هغه زموږ د فعال قبایلي علاقو د فتح هغه حمایت کړی چې دوی
های کورٹ او د سپریم کورٹ سره ملوشي د حقوق ته وته ملوشي
قبایلی سیمو ته د سپریم کورٹ او پیښور های کورٹ دایره اختیار غزولو د غبل د جنوري په 12مه قومي اسمبلی په درون اکثریت منزور کړي چې د سینټ له منزورۍ او ولسمشر د لاسلیک نه پاس به د قانون برخه وګرځي. دا بل د قبایلی سیمو د قانوني او آئینی اصلاحاتو برخه ده.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د امریکای ولسمشر نائب مرستیال لیزا کرټس په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره خبرې اترې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه نور تفصیل نه دی ورکړی، خو دا سفر په دې ډیر اهمیت لري چې په دې وروستیو کې د مالی بدعنوانیو د سار نړیوالې ادارې پاکستان ته د وسلوالو ډلو د مالی مرستو مخنیوي لپاره درې میاشتې وخت ورکړی دی. د لیزا کرټس د دې سفر حال درته دې رپورټ کې اورو. د امریکا د ولسمشر نائب مرستیال لیزا کرټس پرون د ګل پورز اسلام آباد ته رسیدلې او د اعلی پاکستانی چارواکو سره یې لیدکات کړی دی. نوموړې د منځنی او جنوبی اشیا لپاره د امریکا د ملي امنیت شورا مشره هم ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ډاکټر محمد فیصل تیرش پا په خپل رسمي ټوئیټر پاڼه پیغام خپور کړی چې لیزا کرټس د ګل پورز ناوخته په اسلام آباد کې د خارجه چارو سیکرټر تهمینه جنجوا سره ملاقات کړی دی. دا پیغام ډیر مختصر دی او پکې دا نه دی ویل شوی چې په دې ملاقات کې په کومو موضوعاتو خبرې شوې دي. دا په داسې حال کې دا چې روانه اونۍ په پیرس کې د مالی بدعنوانیو د سار نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس په غونډه کې پاکستان ته په دغه هیواد کې له نړیوالو قوانینو سره سم د ترهګرۍ مالی مرستو او تورو پیسو سپینولو د مخنیوي لپاره درې میاشتې وخت ورکړی شوی دی. امریکا، جرمنی او فرانس هڅه کوله چې پاکستان د مالی بدعنوانیو د مخنیوي لپاره د یاد ادارې په سار لیست کې واچوي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د تیر کال اگست کې د افغانستان او جنوبی ایشیا لپاره د خپل ستراتیژي اعلانولو پر مهال ویلي وو چې پاکستان په افغانستان کې د جنگي دونکو وسلوالو ډلو ملاتړ کوي او په کار ده چې دا سلسله نور بند شي. ولسمشر ټرمپ د روان کال په اول ورځ خپل ټوئیټر پیغام کې ویلي وو چې هیواد یې له پاکستان سره په اربونو ډالر مرستې کوي، خو بیا هم اسلام آباد د ترهګرۍ پر ضد کافي اقدامات نه کوي. بیا وروسته د ټرمپ انتظامیه له پاکستان سره د 255 میلیونه ډالرو پوځي مرستې هم وځنډولې. افغانستان او امریکا وخت په وخت په پاکستان د افغان طالبانو د مرستو تورونه پوره کوي، خو پاکستان نه یوازې دغه تورونه ردوي بلکې وایي چې امریکا د په افغانستان کې د خپل ناکامۍ ذمہواری په پاکستان نه چوي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
ریپورټونه وایي. د فاینانشل اکشن ټاسک فورس په نوم نړیوالې ادارې پاکستان ته د راتلونکي جون میاشتې پورې وخت ورکړی چې دغه هیواد کې د فعالو ترهګرو ډلو د مالي مرستو بندولو په هدف یو کوټلی پلان مخته راوړي. په دې اړه د هارون باچا نه تفصیل اورو.
تیره اونۍ په پاریس کې د فاینانشل ټاسک فورس نومي سازمان په غونډه کې دا خبره مخته راغله چې پاکستان باید د هغو هیوادونو په لیست کې واچول شي چې د ترهګرو ډلو د مالي مرستو د تړلو په چارو کې ناکامه شوي دي. د ادارې البته د تیر جمعې ورځې تر غونډې وروسته وویل په لیست کې د پاکستان د نوم شاملولو پریکړه لا هم نه کوي، او دا چې هغه هیواد ته د راتلونکي جون میاشتې پورې وخت ورکوي چې د ترهګرو ډلو د مالي مرستو بندولو لپاره یو پلان جوړ او له دوی سره شریک کړي. د نړۍ 30 هیوادونه د فاینانشل اکشن ټاسک فورس نومي سازمان غړي دي، خو نړیوال ولې اړ شول چې په ترهګرۍ ضد مبارزه کې د پاکستان پر کردار نیوکې او ترې د جدي اقداماتو غوښتنه وکړي. د دې پوښتنې په جواب کې د عوامي نېشنل ګوند یو مخکښ او پخوانی سېنېټر افراسیاب خټک وایي تر هغه چې پاکستان د ترهګرو ډلو پر ضد ریښتونی ګامونه نوي پورته کړي د نړیوالو قناعت ترلاسه کول به ورته ګران شي.
دلته داسې سازمانونه فعالیت کوي کوم باندې چې اقوام متحده پابندي لګولې ده. یو ځینې خو پکې داسې دي چې خپله پاکستان پر بندیز لګولې دي، خو هغه بندیز مؤثر نه دی. پاکستان دې شکل لاندې دی چې دلته دهشتګرد تنظیمونه دي، هغوی مالی خپل ورکړه راکړه پاکستان کې بینکونو کې کوي. نو پاکستان لپاره اوس هم ښه لاره ده چې دغه تنظیمونه چې کوم دهشتګردۍ کې ککړ دي چې د دوی سرګرمۍ پاکستان کې بندي کی په رښتیا بندي کی.
د فاینانشل اکشن ټاسک فورس په تور لیست کې د پاکستان د نوم شاملولو وړاندیز امریکا کړی او چې برتانیا، فرانسې او جرمني یې ملاتړ وکړ. د یاد سازمان د پاریس په غونډه کې د چین، سعودي عرب او ترکیې چارواکو هم د خلیج همکارۍ کونسل په استازیتوب ګډون وکړ. دوی په تور لیست کې د پاکستان د شاملولو مخالفت وکړ، خو د امریکا د فشار په نتیجه کې سعودي له خپل سخت موقفه په شا شو. په رپورټونو کې د چارواکو په حواله ویل شوی چین هم پاکستان ته ویلي چې په دغه برخه کې خپل مخالفت تر ډیره پر ځای نشي ساتلی. سیاستوال او شنونکي افراسیاب خټک وایي د پاکستان ستونزه دا ده چې ولسی حکومت یې د پالیسیو جوړولو پر مهمو مسلو د پریکړو په چارو کې با اختیاره نه دی.
د نېشنل الیکشن بنچ خپل پاکستان خلک ناشو فیصله کړې وه چې چا باندې پردیز لګېدلې پر نوي نومونو په سرګرمۍ اجازه نه وي کو هغه بیا هم کولې. مشکل دا دی چې دلته کې سیاسي حکومت چې هغه په اختیار کې ډېرې خبرې شته نه نو دا کلونو کې بند نه کړی شو نو درو میاشتو کې څه وایم مالی مسله یا د بین الاقوامي قوانینو مسله هغه ځان ته خبر ده. ما په خیال کې سیاسي عزم نه لري پاکستاني ریاست.
پاکستان د نړیوالو د اعتراضونو په جواب کې وایي د وسلوالو پر ضد بې توپیر عملیات کوي او دا چې په دغه کار کې تر بل هر هیواد زیاتې قربانۍ ورکړي دي. پاکستان د فاینانشل اکشن ټاسک فورس د پیرس تر غونډې مخکې د ترهګرۍ ضد ځینې قوانین هم جوړ کړل خو د رپورټونو تر مخه د دغو هڅو له لارې یې د یادې نړیوالې ادارې قناعت ترلاسه نه کړ. رپورټونه زیاتوي که پاکستان تر راتلونکي جون میاشتې پورې فاینانشل اکشن ټاسک فورس ته د وسلوالو ډلو د مالی مرستو بندولو په هدف یو عملي تګلاره وړاندې نه کړي او یا هم پلان یې د منلو وړ ونه بدل شو نو پاکستان به هم د شمالي کوریا او ایران په څیر په تور لیست کې شامل شي.
دا مشال ریډیو دا.
په کوهاټ کې یو میاشت وړاندې وجل شوې د طب زده کوونکې آسمه رانی کورنۍ له پېښور های کورټ غواړي چې د سیاسي فشار او امنیتي مشکلاتو له وجې د یوې مقدمه پېښور ته منتقل کړل شي. آسمه رانی د رښتې نه انکار په سر وجل شوې او په وجنه کې تورن تن یې له هیواده بهر تللو کې بریالي شوې چې د نیولو لپاره حکومت له نړیوالو پولیسو مرسته غوښتې ده. په دې اړه حال درته د رپورټ کې درکو. په کوهاټ کې وجل شوې د طب زده کوونکې آسمه رانی کورنۍ له پېښور های کورټ نه غوښتنه کړې چې دغه مقدمه د پېښور ته منتقل کړي. نوموړی د جنوري په 28مه یو تن له رښتې نه په انکار کولو وجلې وه. د فروری په 28مه پېښور های کورټ د دغه درخواست اورېدنه وکړه او پکې یې په یو اونۍ کې له ټولو متعلقه ادارو نه تفصیل غوښتې ده. د آسمه رانی پلار غلام دستگیر خان د ګل په ماخام مشال لیړیو ته ویل د سیاسي فشار او امنیتي ستونزو له وجې د مقدمه په خبر ته منتقل کول غواړي. نو موړي زیاته کړه
صفا خبره دا ده چې پولیټیکل غوږ زکه پکې لګ راځي چې اوس موږ دې هر طرف نه د دې دباو محسوس او هر طرف نه زما بچي دا داسې غوږ دی چې دا بچي مې مخته تعلیم کوي دوه درې کسان الته کې مګری وو جما بچو ته مختشی ما مګورو نه سپوست کړی دا چې دا ټول چیر تک دی دا سه ما د غبل بل بچا دی نو ٹھیک دی هغه ته دلته کې لکه دوته نو تا چیو اذن بعد یو مشر بچا مې چې دا تک عمران رته هغه کې دلته دریم گیټ باندې مشکوکونه کسانو ته مختشی یو کنه نو ما بچي و الله کالج پیپر خراب شي.
غلام دستگیر خان هم در از اویل ملزم مجاهد آفریدی چې لولاندې هم یو خزه او دوه بچی لري ترې د خیبر پښتونخوا د واکمن تحریک انصاف د کوهاټ د سانګي مشر دی او اندېښنه ده چې په مقدمه کې یې لاسوهنه ونکړي. په دې اړه د کوهاټ نه د تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي شهریار خان آفریدی اویل ګوند یې له اولې ورځې ویلي چې د آسمه رانی کورنۍ ته په انصاف ورکولو کې به هیڅ ډول تاخیر یا خندونه نه برداشت کوي. نوموړي زیاته کړه
دا د مو د کوهاټ تورا د پی ٹی آئی ایم پی ګان صاحبان دي او د ریجن والا مشران دي ډسټریکټ مشران دي دا ټول فل آؤٹ سپورټ کو او ایڈوکیټ آفتاب عالم چې د ډسټریکټ پرزیدنت دا د پی ٹی آئی دا د غیر رشتہ داران دي هغه هم پولیس سره آل آؤٹ سپورټ او نه پریشر شته په پولیس باندې نه څوک یې پریشرائز کول شي ولې چې دا زم یو پلار یم او ان شاء الله دا موږ لپاره کیس کیسا موږ مو په دې کې جواب دی صرف دی الله یو کریټیکل پوینټ سکورینګ سا نه بوت پرستی سا او نه څه ذاتی مفاد سا ان شاء الله دا به ایگزامپل سیټ کو کړي.
د آسمه رانی د وجنې په اړه سپریم کورټ از خود نوټس هم اخیسته او د خیبر پښتونخوا پولیسو ته په دې پیخه کې د ککړو کسانو نیولو امر کړی دی. ملزم مجاهد آفریدی په مبینه توګه د قتل وروسته له هیواده په وتلو کې بریالي شوی دی. پولیسو د نوموړي د نیولو لپاره نړیوالو پولیسو یا انټرپول ته هم وارنټ جاری کړی دی.
دا مشال ریډیو دا.
په پېښور کې د روس یو اعزازي کنسولګری جوړ شوی. مشال ریډیو سره په خبرو کې د روس نوی اعزازی کونسلر جنرال محمد ارسلان خان وویل چې د دې مقصد د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقاتو ته وده ورکول دي. په دې اړه تفصیل درته مجید بابر وړاندې کوي.
د تیرې نهې په ورځ د خیبر پختونخوا گورنر اقبال دفر جګړه په پیښور کې د روس د اعزازي کونسلګرۍ پرانیسته وکړه. په دغه دستور کې په پاکستان کې د روس د سفیر الکسی دیدیو ترڅنګ یو شمیر نورو پاکستاني او روسي چارواکو ګډون وکړ. دا چې د دې اعزازي کونسلګرۍ د پرانیستو تر شا څه وجوهات او مقصد دی، د دې پوښتنې په ځواب کې نوې ټاکلې شوې اعزازي کونسل جنرال محمد ارسلان خان مشال لیډیو ته وایي چې خیبر پختونخوا د مندنی آسیا او د هغې نه پرته د یوې دروازې حیثیت لري. نو د دې تر شا لوی مقصد دا دی چې د خیبر پختونخوا او روسی کاروباریانو ترمنځ رابطې کلکې شي.
د مین دغه دا دی چې که موږ د رشین نیشنل سټیبلټی وي، یا که رشین انویسټمنټ پاکستان ته راځي او رشین نیشنل راځي، نو زموږ کوآرډینیشن یې د ډیفرنٹ آرمز آف گورنمنټ اور د ایمبیسی په تھرو. نو د دې علاوه چې کوم د ویزا دغه دینو هغه کې نه زه زیات فی الحال انوالو کېدل نه غواړم. موږ چې دا غلط کس ریکمینډ نه کوو دغه نو د دې به ډېر کیرفولي ایس او پیز به جوړیږي بیا به موږ
د ارسلان خان په خبره دا مهال په پیښور کې د دې کونسلګرۍ کومه باقاعده ودانی نشته، خو په راتلونکي وختونو کې به د ودانۍ ترڅنګ د ویزو، کاروبار، تعلیمي ویزو او نورو معاملو په اړه باقاعده طریقې کار جوړوو. خو حاضر سات دا ابتدا ده.
زموږ ملکونو مینس کې چې کوم ټریډ دی هغه ډېر زیات کم دی، نو هغه کې انهانسمنټ ډېر لوی زیات دی. نور چې کوم بزنس ریلیټډ خلک یې نو سینس اټس ا ویری نیو اپوینټمنټ موږ رو رو دی کې دنه
دستوری ته خپل وینا کې د خیبر پختونخوا گورنر اقبال د فرجګړه وویل چې د دې ګام سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو د یو نوی دور پیل وشو.
دا مشال ریډیو ده.
د تیرې سمودې راهیسې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تعلقاتو کې کړکېچ سیوا شوی چې پکې وخت په وخت په خپل منځي پوله د تګ راتګ لارې هم بند شوې دي. افغان او پاکستانی سوداګران وایي د دې حالاتو له وجې د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت نیمایي کم شوی دی. دوی وایي په کار ده چې دواړه هیوادونه تجارت له سیاست نه جدا او جاري وساتي. په دې اړه تفصیل درته د ریپورت کې درکو.
په داسې حال کې چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تعلقات کړکېچن شوي، د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت نیمایي کم شوی دی. په دې لړ کې د اتوار په ورځ د افغان سوداګرانو یو وفد هم اسلام آباد ته راغلی و چې له پاکستاني چارواکو او سوداګرانو سره یې په دوه اړخیزه تجارت زیاتولو خبرې اترې کړې دي. د افغانستان او پاکستان د تجارت او صنایعو د ګډو خونو یا جوائنټ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز شریک مشر محمد زبیر موتیوالا د ګل پور از مشال لیډیو ته ویل
دا محل د دواړو هیوادونو ترمنځ څه د پاسه یو ارب ډالرو تجارت کیږي، خو لننه یو نیم کال وړاندې دا تجارت یو اشاریه و ارب و. په دې اړه افغان او پاکستانی سوداګران اندېښمن دي، نو ځکه د افغان سوداګرانو پلاوی یا وفد هم اسلام آباد ته راغلی و. موږ په زیاتره خبرو متفق یو او خپل منځي تجارت زیاتول غواړو. دواړه خواوې په دې سلا دي چې تجارت دې له سیاسته جدا وساتل شي.
محمد زبیر موتیوالا زیاتوی چې تر څو د افغانستان او پاکستان سیاستونه په خپل منځي تجارت اغیز لري، تر هغه به دا نور کمیږي چې د دواړو هیوادونو ولسونه به متاثر کوي. بلخوا د خیبر پختونخوا د تجارت او صنایعو د خونې مشر زاهد الله شینواری مشال ریډیو ته ویلي چې د افغان سوداګرو د وفد اسلام آباد ته د سفر پر مهال په دوه اړخیزو خبرو کې د پام وړ پرمختګ شوی دی. نوموړي زیاته کړه
تاریخ خبرې وشوې څه تجهیزونه مخې ته راغلي دي، هغه تجهیزونه ګورمنټ ته پېښ شوي دي په ملاقات کې، او حکومت چې دی هغه هم لګیا ده اوس په پرایویټ سیکټر او ټریډ ډیپلوماسي کې لګیا ده. چې حکومتونو په منځ کې حالات سیاسي ډېر خراب دي، نو اوس موږ کوشش دا کوي چې په پرایویټ سیکټر په تر باندې خبرې شروع شي او کار شروع شي.
پاکستاني چارواکو ویلي چې د مارچ په لومړۍ اونۍ کې به په پاک افغان پوله غلام خان بندر د تګ راتګ او تجارت په وړاندې پرانیزي. د دواړو هیوادونو سوداګرانو د اعلان هر کله کړی دی.
د مشال رادیو
د ګلدور سي
اونیس پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لاسو بجو
د مشال مرکه
په یو نیمه بجا
مشالونه
په دوه نیمه بجو
د سولې پلور
په پاوکم دریو بجو
سندره جادوګری
په درې نیمه بجو
روختیا او درملنه
په تمنه ته د پاسه سلورو بجو
د مشال ریډیو خبرونه اوري د نن ورځې پروګرامونو ترتیب مو اوري د په پیښور کې د سحر لس نیمه بجې شوې د فرخند اسد نه د دې سات د خبرونو لاندې زورو
د منځنۍ کرمې خلک نن په درېیم ورځ هم د خپلو غوښتنو لپاره احتجاج کوي. دوی د پوځي عملیاتو پر مهال د ړنګو شو کورنو په سروې کې د شاملولو، د کډوالو سره مالي مرستې، د سکولونو او روغتونونو جوړولو او د شناختي کارډ جوړولو سهولت ورکولو غوښتنه کوي. د منځنۍ کرمې تر 300 زیات کسان د اتوار په مازیګر په ګاډو کې پېښور ته ورسېدل او هلته یې د پېښور پرېس کلب مخې ته خپل احتجاج پیل کړ. د امریکایي ولسمشر مرستیاله تېره ورځ اسلام آباد ته رسېدلې ده. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل تیره ورځ په یو ټویټ کې ویلي، لیزا کارټس د بهرنیو چارو وزارت سیکرټری تهمینا جنجو سره په اسلام آباد کې لیدلي. پاکستانی مطبوعات لیکي هغې د داخله چارو وفاقي وزیر احسن اقبال سره هم لیدلي او په دوه اړخیزو مسلو او د دواړو هیوادونو پر اړیکو یې خبرې کړي دي. په کوهاټ کې د وژل شوي د طب زده کوونکي اسمارانی کورنۍ له پېښور هایکورټ نه غوښتنه کړې ده چې دغه مقدمه د پېښور ته منتقل کړل شي. د هغې پلار غلام دستګي ګیر تیر ماخام مشال ریډیو ته اول د سیاسي فشار او امنیتي ستونزو له وجې دغه غوښتنه کړې. ټاکل شوی د کابل پروسې دوه مغونډه سبا په کابل کې ترسره شي. سولې ته د رسیدو څرنګوالي او جګړې پر وړاندې مبارزې کې د عملی همکاري ترلاسه کول د دې غونډې اصلي ایجنډا ده. ملګرو ملتونو د شام په محاصره شوي غوطه سیمه کې په پوځي عملیاتو کې د 500 د وقفې د غځولو غوښتنه کړې ده. په دغه سیمه کې اروپایي اتحادیه، روس، ایران او ترکیې ته ویلي چې د ملګرو ملتونو د اوربند آرډر دی په پوره ډول عملي کړي. سناسر 200 کسانو د چک جمهوریت په مرکز پرا کې د ترکیې په خواست نیول شوي شامي نژاد کورد مشر د گرفتارولو خلاف مظاهره کړې ده. صالح مسلم چې د کورد د یو لوی ګوند ډیموکراتیک یونین پخوانی مرستیال مشر دی، د ترکی لخوا انټرپول ته د نوټس په لیکلو سره د فبروري په 23 په پراګ کې ونیول شو. او د بخښنې نړیوال سازمان وایي لسکونه ایرانی میرمنې د جبري حجاب اغوستلو په وړاندې د مظاهرو له وجې د اوږدې مودې د جیل له خطر سره مخامخ دي.
دا وا فرخنده اسد چې تاسو ته د دې غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کړ. او اوس ګورځو چې د پاکستان کورونی ورسپانو په خپلې داریو کې کوم موضوعات راخستي دي، مهم ټکي یې درته ورو. له پاکستان خبریدونکو ډان ورسپانه خپلې داریا کې لیکي چې په دې هیواد کې له اقلیتونو یا لږکیو سره امتیازي سلوک کې ټولنه او ریاست دواړه لاس لري. ورځپاڼه په دې وروستیو کې رامنځته شوی هغه پیښې مثال ورکوي چې پکې په لاهور کې د وفاقي تحقیقاتي ادارې اف آی ای د دفتر له څلورم چت نه یو عیسوي تن ودانګل. ساجد مسیح نومې دغه تن چې ژوبل دی خو په معجزانه ډول ژوندی پاتې شوی، تور لګوي چې د یادې ادارې چارواکو ورته د مذهب د سپکاوي په تور نیول شوي خپلوان باندې د جنسي تیری ویلي وو. دان ورسپانه لیکي دا ناوړه پیښه ثابتوي چې د مذهب د سپکاوي په تور کې د اقلیتي ورورولۍ له غړو سره څومره بد چلند کیږي. په کار ده چې د دې پیښې مکمل تحقیقات وشي او په دې ناوړه عمل کې د ککړو چارواکو خلاف سخت ګامونه پورته کړل شي. د ورسپانې په وینا ریاست ته دا هم په کار ده چې د مذهب د سپکاوي قانون د بې ځایه استعمال مخنیوی هم وکړي، ځکه چې په یو شمېر پیښو کې د دښمنیو او شخصي ګټو لپاره د دې قانون بې ځایه استعمالېدلو رپورټونه مخې ته راغلي دي. بلخوا آج ورسپانه خپل یوه اداریه کې لیکي چې په پاکستان کې په ژمي کې د ګیس او په اوړي کې د بجلی لوډ شیډنګ مسلې رامنځته کیږي، خو د دې باوجود حکومت د دې مسلو د جوړېدلو نه پس خپل حالې ځلې توندې کړي چې بیا په کم وخت کې یې حال ممکن نه وي. ورسپانه لیکي چې د لوډ شیډنګ ترڅنګ دویمه مسله دا ده چې په خلکو پسې د ګیس او بجلی بلونه هم ډېر زیات استول کیږي چې ځینې یې بیا نه جمع کوي او دا راز یې د ګیس او بجلی کنکشن کټ کیږي. نو په کار ده چې د ګرمیانو شروع کېدل نو وړاندې حکومت د بجلی د لوډ شیډنګ د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي او دا راز د بلونو مسلې هم حل کړي، ګنی په اوړي کې به بیا د دې حل ډیر ګران وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ جورنال ورځپاڼه لیکي د فاینانشل ټاسک فورس نومې نړیوال تنظیم لخوا د پاکستان نوم د وسلوالو د مالی مرستو تړلو په چارو کې د ناکامه هیوادونو په لیست کې شاملول به د پاکستان اقتصاد ته یو ضربه رسوونکی اقدام وي. حملک امریکا خبریدونکي ویبل ورځپاڼې نیویارک ټایمز بیا په افغانستان کې د افغان ځواکونو په پوسټو د طالبانو د حملو موضوع راخسته ده. د دواړو لیکنو مهم ټکی له هرن بچاورو.
د وال سټریټ جرنال ورځپاڼې لیکنه د فاینانشل اکشن ټاسک فورس په نوم د یو نړیوال سازمان د غړو هیوادونو د چارواکو په حواله وایي د امریکا د فشار په نتیجه کې سعودي عرب له خپلې هغې غوښتنې په شاشبه چې پاکستان دی د هغو هیوادونو په نوم لړ کې شامل نشي چې د ترهګرو د مالی مرستو د لارو تړلو په چارو کې ناکامه شوي دي. لیکنه وایي په دغه لیست کې د پاکستان له شاملېدو سره به د جنوبي اسیا دغه هیواد چې وار له مخه له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دی لا ډېره سخته ضربه ومومي. د فاینانشل اکشن ټاسک فورس نومې سازمان دا پریکړه چې پاکستان د هغو هیوادونو په لیست کې شامل کړي چې ترهګرو ته د مالی مرستو رسېدو پر ضد یې د تسلۍ وړ اقدامات نه دي کړي. د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې د هغو هڅو یوه برخه ده چې هدف یې اسلام آباد ته د پاکستان پر خاوره د فعالو وسلوالو پر ضد د جدي اقدام نه کولو لپاره سزا ورکول دي. واشنگتن تیره میاشت ویل پاکستان ته د امنیت ساتنې په برخه کې د $2 بلیون په اندازه مرستې ایساروي. پاکستان وایي د وسلوالو ډلو پر ضد یې کامیاب عملیات کړي او دا چې د هغه هیواد پر خاوره اوس د هغوی پټنځایونه شتون نه لري. پاکستان د غرض وایي پر ضد یې د امریکا پریکړې سیاسي دي او په ترهګرۍ ضد مبارزه کې د اسلام آباد هڅې کمزوري کوي. لیکنه زیاتوي د فاینانشل اکشن ټاسک فورس په لیست کې د پاکستان شاملېدا به په هغه هیواد کې د بهرنۍ پانګونې لارې وتړي. هم له امریکا خبریدونکو ویبل ورځپاڼې نیویارک ټایمز بیا په افغانستان کې پر وروستیو کې د هغه هیواد د پوځ پر پوستو د وسلوالو د بریدونو موضوع راخستې. لیکنه وایي وسلوالو د افغانستان په جنوبي ناارامه ولایتونو هلمند او فراه کې د شپې پر مهال د افغان ځواکونو د پوستو په نښه کول پیل کړي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره میاشت له طالبانو سره د روغې جوړې خبرو پیلولو امکان رد کړ. نوموړي د ملګرو ملتونو له چارواکو سره په خبرو کې وویل کېدای شي کله خبرې ورسره و هم کی خو دا کار به ډیر وخت ونیسي. لیکنه د ناټو لپاره د امریکا د استازي کې هوچسن له خولې زیاتوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ دغه خبره په کابل کې له یو لړ خونړیو حملو وروسته کړې وه او دا چې نوموړی غواړي د افغانستان د سولې خبرې مخته ولاړ شي.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وی نټولنا پرمخزي پتان دی هلي خبرونه کې لفرخندا ست سره بوورې چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي.
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنځشنبه په ورځ
د مشال ریډیو خبرونه ته اوغواکی تاندې هلي خبرونه درته د روانې غړې په اخیری برخه کې وړاندې کوو او ریډل یې مهیروي. د ملګرو ملتونو مشر انټونیو ګوتریش نن د سوریې د جګړې په خپلو خواو غک کړی دی چې سمدستي دی اور بند وکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په شام کې د جګړو له پراخېدو وروسته د خالی پورس په دې هواد کې د اور بند لپاره یو فیصله لیکړې او منظور کړې ده. په همدې حال کې روسوي اوربند یوازې هغه مهال شروع کېدې شي چې په جګړه کې شامل ټول لوري عملی او په نویت موافقه وکړي. په دې اړه تفصیل درته احمد تکر وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش وویل مرستندوی ټولنې د سوریې له غوتا ښار څخه چې د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې د ټپیانو رایستو او اړو خلکو ته د مرستو رسولو ته چمتو دي. کاغلی ګوتریش چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په پرانیستون کې غونډه کې وینا کوله د سوریې د جګړې لټونو ښکېلو اړخونو غوښتنه وکړه چې سمدستي د شورزنی اوربند ته غاړه کېږدي. ګوتریش دا څرګندونه وروسته له هغه کوي چې امنیت شورا د شنبه په ورځ په یو پریکړه لیک کې په سوریه کې د بیزانډ اوربند غوښتنه وکړه څو جګړه ځپلو سیمو ته بشري مرستې ورسیږي. په سوریه کې د اوربند لپاره هڅې وروسته له هغه چټکې شوې چې په ختیځ ښار غوتا کې د هوایي حملو په نتیجه کې د فعالانو په وینا نږدې 1500 کسان ووژل شول. ګوتریش وویل چې غوتا یو دوزخ ته ورته شوی.
As I had the opportunity to say in the Security Council itself a few days ago, څرنګه چې ما څو ورځې مخکې هم دا فرصت ترلاسه کړ چې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې ووایم چې په خاص ډول ختیځ ښار غوطه نور نو انتظار نشي کولی، او هغه وخت را رسېدلی چې د ځمکې پر مخ دا دوزخ باید بند کړو. د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنه چې مرکز یې په لندن کې دی وایي د یاغیانو تر ولکې لاندې غوطه ښار کې د کلورین ګاز په وسیله له پرونۍ مشکوکې حملې وروسته دولتي ځواکونو نن هم هوایي او توپچي حملې وکړې او نه ملکي وګړي ووژل. په همدې حال کې مسکو چې د ولسمشر بشار اسد د رژیم ملاتړ کوي نن وویل چې په غوطه کې وضعیت خطرناک دی. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف وویل چې تروریستي ډلې له ولسي خلکو څخه د ډال په توګه کار اخلي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له دې مخکې ویلي و چې په سوریه کې اوربند یوازې هغه وخت ټینګېدای شي چې د جګړې ټول اړخونه د جګړو د بندولو پر څرنګوالي موافقې ته ورسیږي. لاوروف ټینګار وکړ چې تروریستي ډلې په اوربند کې نه دي شاملې او زیاته یې کړه روسیه به هیڅکله د هغو اقداماتو ملاتړ ونه کړي چې په نتیجه کې یې تروریستان له مشروع حملو په امن کې وي. سوریه او متحدان یې روسیه او ایران، داعش او هغه سنی وسلوالې ډلې چې لویدیز او عربي هیوادونه ملاتړ کوي د تروریستانو په نوم یادوي.
د احمد تکل ریپورت واورید. او اوس وخت شوه دی د هفتوارې خبرونې تاندې هیلې په دې پروګرام کې د غیر سرکاري ادارې د خویندو همت او رڼا په کار خبرې اوریدلې شي. دغه ادارې جوړونکي وای واړي چې نه یوازې په قبایلي سیمو بلکې په خیبر پښتونخوا او نورو پښتنو سیمو کې هم د عامو ښځو د دوی په کار، روزګار، تعلیم او نورو مسلو خبرې وکړي او د حل لارې ولټوي. دا خبرونه هر اونۍ تاسو لپاره زموږ همکار فرخندا سات جوړوي.
په تاندې هیلي خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې د خویندو همت او رڼا ادارې په کار خبرې کوو.
زموږ وایو چې سمرسته به زموږ وي او هنر به د اغې وي او اغې به خپل لاس ګټه په خپل ګولې شي.
دغه اداره وایي دوی غواړي په ګراس روټ لیول د ښځو او نجونو سره کار وکړي.
دې سره سره موږ دا سوچ دی چې موږ انتهایی ګراس روټ لیول نه کار وکړو. یعنی زه خپله غواړم چې پهلې هغه ښځې امپاور کړم چې کومه کور کې دننه ناسته دی.
خور اداره د خپلو راتلونکو پروګرامونو په اړه وایي خویندو همت او رڼا چې مختصر خور نومیږي د پښتنو ښځو او نجونو لپاره جوړه شوې یو غیر سرکاري اداره ده چې لومړی د قبایلي سیمو د ښځو د حقونو د خوندي ساتلو په غرض جوړه شوې وه او اوس د ټولو پښتنو نجونو او مېرمنو د خیر ښېګڼې لپاره کار کوي. د دغه ادارې جوړونکي نورین نصیر د خور د جوړولو په اړه وایي.
دا اصل کې چې زمون د خزو د مسلې دوم ډېرې دي، اسپیشلی دا زمون په دې چې کوم د ټوله پښتونخوا چې دا په افغانستان کې زمونږ پښتنې خويندې دي او کاغه په پاکستان کې زمونږ پښتنې خويندې دي. زمونږ مسلې او مسائل دوم ډېر دي او زمون چې کوم دا کلچرل ویلیوز دي هغه دوم سخت او دوم پټریاکل دي چې مونږ سر زنا زمون سره ډېر زمون پښتنې مرګري جاي کې مون اورنګزیب وا، شاید شام وا، مهوش شام وا، مونږ ټول کې ناستو. مونږ چې تاسو سدا سې کول پکار دي، تاسو د خزر لپاره سدا سې سو ټوله نشانه ته کول پکار دي چې کوم کې مونږ د خزو مسلې ډیسکس کولې شو. بیا او د غریب نه مونږ چې صرف ډیسکس کولې نه شو، مونږ په چې سم مسائل وی سم کلی وی هم خپل چې زمونږ چې سونه کپاسټی دا غي کې حل کولې شو. لکه دا خو ډیر روا چې مونږ را غونډ شو او فاندینګ بم را ټول کو چې کم کار د سټیټ ته کم کار د ریاست ته هغه به مونږ را ټول کو کچر ته بس دا سه غټم به خشه و نه غي کې به مونږ کنټریبیوشن خپل کولو. هغه د بوم بلاست فوز کې چې بوم بلاست کوم کو ګورو نه مونږ که سړی افیکټ شي نو خزه زیات اغم ایکولی متاثر کیږي. بیا که دا سه دا جنگ په خشي په انټرنلی ډیسپلیس شي نو هغه کې خزه یو بچی چیز نو ډیر افیکټ کیږي. مونږ وچه اموږ ودا کول مونږ دې کې وو چې چرته به بوم بلاست شو او ټول خپل فیسبوک باندې سټاتس یو لګولې او اپلوډ یې کړو چې کوم زموږ سره به مرګ لري چې برا سره مستقبل غوښتل. ای برا سره مرسته وکړي. بیا یو ورځ موږ ټول راټول شو، موږ چې یره تا په لږ لږ په دې لږ هیلپ باندې او په لږ ډونیشن باندې خوړو کار نه کیږي. کله کله به داسې مو چې موږ د خپل جیبه بس یو څو کسان راټول شو واغم چول اب کافی نه وه. او بیا به دا و چې زموږ آواز په یو غونډه کې نه و، نو موږ چې یو داسې آرګنایزیشن خیر دی رجسٹر کو، هغه هم یو ډېره لویه معامله ده. ما نه غوښتل چې دا رجسٹر شي، موږ چې بس ټیک ته موږ به کو د خپل دغه د لاندې، خو هغې کې داسې مو چې موږ چې نه زموږ ضرورت شته، او هغې کې زمونږ بیا موږ سره چې کوم سړی و هغې موږ سره مرسته وکړه چې نه هغې موږ ته دا ووایي چې زړه یې راله راکړو چې نه دا دونه غټ کار کوي تاسو نو ولې نه رجسٹر کوي. نو موږ رجسٹر کو هغې د لاندې موږ بیا نیټورک جوړ.
نوری نصیر وای توی د خور ادارې جدا جدا څنګه جوړې کړې دي چې پکې قبایلی خور، ولسی خور، اقلیتی خور شامل دي، او دا شان پراتونکو کې مسافر خور هم جوړول غواړي.
زه چې په خپل قبایلی ما او د قبایلی سیمه تعلق ساتم، قبایلی مطلب دا چې دا یو آیډنټیټی اوس هغه شو شوی دی. قبایلی سیمه تعلق ساتم، نو موږ یو قبایلی خور نت ورک جوړ کړو. نو شین جمال مونږ بیا خپل مشر او ټاکله مونږ چې دا ګوري. بیا مونږ یو اقلیتی خور هم چې زمونږ دا سه چې مونږ به چرته د اقلیتی زمونږ به زه پیدل مو باغې سلام والا وي سره هم ډونیشن زم ورکول هیلپ هم ورکول. نو مونږ چې راځي دیل مې یو داسې ګروپ جوړ کو، او هغه مشر چې د نوري ما ارشاد ته هغه او ټاکل شو. بیا مونږ اوس یو بلم دغه فرق جوړ کړی دی، هغه ولسی خور هغه کې څوک مشر نشته، هغه کې مونږ وایو چې هغه کم خزه چې په خپل کلی کې که سنټر چلی او که دستکاری کوي بل سم لاس هنر لري، او هغه خپل اپنی مدد آپ سره سره شروع کول غواړي، نو مونږ به هم سره مرسته کوو. او مونږ په دې باندې اوس یو 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 سوچ مونږ لرو، او هغه ما خیال چې مونږ به ام کو او ما راتلونکي ورځو کې به مونږ به هغه مټیریلایز کو چې مونږ وایو چې سمرسته به زمونږ وي او هنر به د هغې وي، او هغې به خپل لاس ګټه په خپله کولی شي. ای کې مونږ دا نه کوو چې دا به راځي زما ارګنایزیشن ته به راځي دغه به کوي، نه نه مونږ دغه کوو. هغې کې به دای چې کم هنر هغه لري او هغه سه ایگزیبیشن کول غواړي، مونږ به سره مدد کوو، خو به په خپل سټال خپله ولاړي په خپله به خرڅي. ای کې به درېمګړې نه انوالو کېږي، که څه شی پخی او مونږ سره مرسته کړي هغه به په خپله هلته ولاړي، هغه به په خپله خرڅي، او هغه به په خپله هغه خلاص هغې سره به هغه پیسہ وی سوی پروفیٹ وی دغه وی اپ په خپل لاس ته کوي. ایکه مونږ ول هغه سره داسې نه انوالو کی، مونږ ول صرف پلیټ فارم ورکو.
د قبایلی خور څنګه مشره نوشین جمال وای دی غواړي چې د هغو خصو سره رابطه جوړ کړي چې په کورونو کې ناشته دي، د هغوی غږ واوري او پر مسلو یې خبري وکړي.
کوم مخ اورګنایزیشن دی دا د سایلند مو فارم جوړ کړی دی، دا لکه مودي کې د پښتنو فارم خوين دي د ټول مرسته یې کړي. کما قبایل خبره وکم چون کې مو قبایل نه مانو، یوا ویس په قبایلی خور به کم خور شي ویل چې ان شاء الله زړه زړه سره به مو خواهشم دی، او د هیلم لارو چې دا به د پښتون خواهش جوړ شي. خو دغه خطو د پرفین حل مو قبایلی خور تنظیم دی، او زه دغه مشربلی کوم اون خبرم دی لپاره. بیا غنه بعد مو یو اقلیتی خور مې خېدي چې ما هغه خويندې کومې پښتني دي او غا د نور مذاهب نه تعلق ساتي، نو غو د پر مو بل فارم یې خېدي اقلیتی خور د چې هغه خځې چې کومې خپل ټریډیشنل کارونه کوي، خپل دغه ادب سره تعلق ساتي، خپل کوم مو ویسي زمين دی غو د پر مو ولسی خور فارم مې خېدي. اند چې دې زر مسافر خورم جوړو چې کوم خويند د مو بهر دی پاکستان نه بهر دی، هغه د پر مو فارم جوړو، او د سې مو د ټول پښتني خويند یو بل سره لینک کوم. خو مو لګویشنم ستر دی، خو مو د سره سره مو دا سوچ دی چې مو انتهائی گراس روټ لیول نه کارو کو، یعنی زه خپل غواړم چې پیر از هغه خدي امپاور کما چې کومه کور کې د نن ناشته دی، غنه باید به ته د حیثیت ملوي کی څنګه به یو فیصله سازي هیڅ کې عمل واخلي. نو هغه د تر مو ډېر مختلف پروژکټونه کوم، او په خوند سره بهر دي هغه مو مرسته کوي خوند کومې بزی کې، او مو دا نه کوو چې مو هغه د پر پیسې یا خیرات ورکو، هغه د پر مو صدقه باندې کار کولای کی.
په قبایلی سیمو کې د خپل کار په اړه نوشین جمال وایي
مو څه کوم نیټورک دی هغه کې نه هر ایجنسی کې د مونږ خپل خزی کارم کوي د جنا کوم سیشن اویرنس سیشن مدځي کې ذکر کوو هغه آئینی حقونه چې هغه د خزو لکه قانون خو موږ ته حقونه راکړي دي خو لکه یا مو ورته موته پته نشته او دې نه علاوه چې کوم د ریفارمس کېږي لګیا دي هغه ټول خبرې مو چې کوم د دې کې زده کړو کوو هغه مو مغزي کې سیشنز ورکو اویرنس سیشن دي زموږ خپل نیټورک خزي مشتاري نو مو ډېر زیات خزي هغه په اسلامي او آئینی حقوق باندې پویو څنګه مو ته اسلام او آئین دواړو راکړي دي نو مو دغه کې ډیفرنٹ ایجنسیانو کې د مخبل خزیوی هغه ټرین خزیوی څنګه مو دوی کې ټرین کو او بیا هغه کې سیشن سر کې زه خپل هغه کې شامل یم زه خپل هم سم خپل علاقې دا
د اولسی خور د جوړولو په اړه نوري نصیر وای تر سوچ یو خزا په اقتصادي توګه په خپل خو نوی وترتلې تر هغه پورې دانشي کولې چې د خپل ټولنې په پرمختګ کې فعال رول ولوبوي هغه وای
ډېر ضروري ده ځکه چې ما خیال دی دا چې کوم د اکنامیک امپاورمنت خبرې کوو او د خلک چې په فندونه اوچت کې پیسې په واخلې اغه اغه ضرورتمند خلکو ته سونه رسیږي اغه اغه لګیو ډیبیټ روان دي نو موږ وی چې موږ داسې سمکانیزم کوو چې هغه کې هغه خزه په خپل سټیک هولډر لکه دا نه چې اب ما ته ګوري او دغه کې زه بوتم چې کور دا مونږه تاله دونه دونه دا پیسې لکه یو قسم ته دا سمال انویسټمنټس په خلکو مخ کې کول او دا ډیفرنٹ انویسټمنټ د لاندې به قرضې حکومت ورکولې مونږ حکومت نه یو خو مونږ به دا کوو چې مونږ خپل د طرف نه چې لږ ډیر هیلپ کولی شو هغه مونږ به کوو او دا ریټ کم هنر دی هغه به هنر استعمالوي خپل ځان به اکنامیکلی انډیپندنت کوي ایک ان تھرد پرسن شته نه پکې مینز والا مډل مین او مډل وومن شته ایک ایسو غم نشته هغه سره مونږ 1-to-1 به خبرې کوو مونږ به توای چې ښه ته دستکاری کې او ته دا کول غواړي او پدې کې او دې باندې دام د چمګ سره ډېرې چې کوم دا اوورسیز زمګه پښتني او سی کې په هر ملکونو کې هغه هم دې کې ډېر انټرست لري هغه وی کتا سو چا سره داسې مدد کوي نو مونږ به سره فاینانشل هیلپ کوو مونږ به ولا ډونیشنز را لېګو او هغه ډونیشنز به داسې مې چې مونږ به یا سر رپورت تیار او یا سر هغه ټول د اعتبار خبره هغه به دې په مونږ باندې اعتبار کوي او هغه اعتبار باندې به مونږ هغه او مونږ به هغه کم خو زمو خور ده اغه خپل صبر کوټه بزنس جوړي اغه مونږ به باغې اعتبار کوو ځکه چې مونږ سره هم د چا امانت یو غي ته به مونږ دا ورکو او اغه به بیا مونږ ته دا کوو او یو پروجیکټ مونږ یو چې کوم کیس ته مونږ سره راغلی دی هغه د ډومېسټک وایلنس دی او اغه خزه چې دا اغه په پخلي کې ډېر تکړه دا وي چې ما سره لګ ډېر امداد وکړي چې خپل صبر کوټه شانتي صدا سي دا شانتي شروع کما اغه ته مثال شته و بیا تاسو سره نورم ډیټیل کې ډیسکس کما چې اغه به بیا مونږ داسې خزو د پاره هم دلته هم لوکل بزنس شروع کوو په خور کې بیسټ وي بیا به مونږ اغه د قبایلی سیمو ته مخ کې کو سواد کې دی ری هنرمندي خزي دی هلته به مخ کې کو نو مونږ دا یو خپل سوچ سره لکه مونږ دا غواړو چې د خزو دا زمونږ د ارګنایزیشن همین مقصد ممدار چې مونږ خزا پولیټیکلی سوشلی او اکونومیکلی اویرم کو او امپاورم کو
دا چې خور اداره پر راتلونکو کې د خزو او نجونو د پرمختګ لپاره سه منصوبه او پروګرامونه لري په اړه د خور یو بلا بنیادی غړي مونا اورنګزیب وایي
سوشل میډیا په دغه چې کوم دیاس سي دي ایوان وتا څه کوي چې یو ورکشاپ شو هغه کې د فاټا او دا فایندې راغلي وي او وی له یو اویرنس یا وی د پوها د پارا ډیفرنت یا مختلف قسم لیکچرې او شو نو موږ هم دا وایو چې دا چې کوم زمونږ د پوها یا د خپل نالج یا سوبر کول یا چې هغه خيار شي هغه باندې لارې باندې موږ خپل دا کمپین چې کوم دی دا او چې لو هغه سره سره زه او چې منو زه د خور غږ چې هغه د کور مګزین دی زه د هغه اډیټر ان چیف یم او هغه به اوس ان شاء الله هم روان دی په څو مرحلو نه تیرې شوی دی هغه هم پبلش کول غواړو هغه کې مونږ درې زه دې سي دي انګریزي پښتو او اردو مونږ غواړو چې مونږ سره هم راخه دي رایټری دي یا سره سره دي رایټری دي یا اکټیویټی یا
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللې وي نو ټولنا پرمخزي. په تاندې هلي خبرونه کې لفرخنده ست سره به ووري چې د پښتنو خصو د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي.
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنجشنبه په ورځ
داوا د دې اونۍ تاندې لیک پرورا چې تاسو واوري دا ز فرخنده اسد نه اجازه غواړم. د خدای په امان.
جنگ کے طور کھلے پائمہ